چې بریم تاسو ته رادو د دې سات خبرونه کې مو هر کله کوم وړاندې مو په خبرونه کې په افغانستان کې د ملکیتونو پر سر لښخړو خبرو د نورستان په واما ولسوالۍ کې مو اندر کند لرغونی پخته ورولې دا به هم واوري
کله چې مسافر دې او په سیشندو خونه نه جارو کو سراي نه جارو کو تاسو چا غنه یې رسیدلې بیا هم بل کار هم د مو کلی کې ډېر رواج د چې کتي
په افغانستان کې یو شمېر خلک د ملکیتونو رسمي اسناد نه لري دوی چې کله په یو بل باندې خپل کور دکان یا بل شتمنی پلوري په شفاهي ډول خرڅوي او یا ممکن په خپل منځونو کې یو لیک سره ولیکي دې چارې د داوستون چې سيتي کړی دي په ډیرو برخو کې ځینې کسان د یو بل پر ملکیت داوا کوي او د دې خاطر چې ګڼ افغانان بهرنیو هیوادونو ته مهاجر شوي دي خپل خپلوان د یو بل په ځای باندې کور یا جایداد پلوري بیا ورسته بل داوا کوي چې دا کور خمانه خرڅاوه خو بل دا کار کړی دی روزګان یو له هغو ولایتونو ده چې دا ستونزه پکې ډیره محسوسه ده له هغه ځایه د سجرټو خبریال شریف الله شرافت راپور لري
د روزګان ولایت په مرکز ترنکوټ ښار کې د رهنمایي معاملاتو د اتحادیې مسولین وایي چې په دغه ولایت کې نږدې 80% خلک د زموږ کورونو او دکانونو د پیرولو او یا هم پلورلو پر مهال دوی ته مراجعه نه کوي او په خپل کې د سړک پر سر پیر او پلور پر سپینو کاغذانو باندې سره کوي دی خبرداري ورکوي چې یا دي چاري د جلامل سوي دي چې د غولایت نږدې 80% خلک د خپل کورونه او مزکو لپاره قانوني اسناد اوس پواکین نه لري په ترنکوټ کې د رهنمایي معاملاتو د اتحادیې مشر فضل کریم حقبین ازادي راډیو ته ویل چې دولت باید پر خلکو فشار راوړي ترڅو د خپل کورونه او مزکو پیر او پلور په قانوني توګه وکړي حقبین د غراس پر یو شمیر خیریه مؤسساتو هم نیوکه وکړه چې هغه هم کله چې کور اخلي نو دوی ته مراجعه نه کوي او په غیر قانوني توګه په کور کې شپې او ورځې تیروي
په روزګان ولایت کې چې کوم مؤسسات راغلي دي وی راهنمایي څخه د درو سفر یو سړی نه په ګروي نه په کرایې باندې نیول دي خو سرانه نشي رالو بل په روزګان ولایت کې داسې کسان ستا چې بس په خود سرانه سودا وکړي د سړک پر سر باندې سودا وکړي
د روزګان ولایت خلک هم وایي چې د قانوني خلاف د ولایت کې د خلکو ترمنځ کلونه کلونه بدی هم راولاړی کړي او لامل یې زیات شمیر کسانو په خپلو کې سره وژلې هم دي د روزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکو په دیاړه ازادي راډیو ته داسې وویل
سید اغا دی د روزګان ولایت اوسیدونکو یم د ودانې تربرونه مې ودې یو مزکه ودې ډیرم زکه د لودن واغ بیاړې د پلار چې مرسلو د نیکو نیکه مرسلو پلار چې مرسلو د نیکه سره پلار ته مزکه پاسه پلار مې مرسلو پاته ورونه سره ورونه چر سره ولاړ سم زکه سره ووي شل بس د جری بیش مشته په کلی کې ورته وای د جری بیش سره کې پلانکې ساغه ساغه ما ز سید بس سیسل ورسته بیا برته پر دې سره جنجال سو ویل چې زما مزکه مخرب پر کړې د بول زما د مخرب د ول تاسو مخې پر دې سره جنجال اجا بل اخر را ور رسیدل سادیتر چې وسغه ورونه دي سر دښمنان سوله
نجیب لادی د روزګان ولایت کې وسیدن کنده کوټوال سیمه کې یو دوره نیوش وکړلې نو کوم وخت چې ویش وکړې دي تر هغه محل پرې داسې سمخت نه ولیکلې یعنی بس داسې دغه ویش کنه نیوش نه دی کړی نو کوم وخت چې ومه شې دوه مش تقریبا په دې وخت کې تیر سل نه مشروع د توول چې زما ویش دي یعنی زما مزکه به تسلور په لخواته نورم راکې نو په هغه کې بل اخر د دې مشکلات نورم زیات سولن او بلاخره بیرته هغه ورلی څلور پلی نور مختصل یعنی قانوني اسناد دي نه درلول نه داس مشکلات منستره لیلن د دې سره بس ورونو خو سره بعد سره مشکل دي منستره علي
د رهنمایي معاملاتو مسولینو د غراز له دولت غشتنه وکړه کچيري لدی سره مرسته نسی کولای نو مالیات اور باندې کم کړی
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعت اوریدلی شي
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لاندو چپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره
د نورستان په واما ولسوالۍ کې په خوانی باغ اندر کند په ناغو ساتل کیږي په پخوانیو زمانو کې چې بچاله ناغي سرغړونه کوله د مرګ سزا به ورکوله او لوی وحس کمره به چیرې کونکي لاندې غورځاوه اوس دا سزا نرمه شوې ده خو خلاصه شوې نه ده په دې راپور کې اندر کونټ سره
د نورستان په واما ولسوالۍ کې له زرګونو کالو لرغونې باغچې د اندربن په نوم یادیږي. پکې د غوزانو، انګورو، مرخڼیو او د نورو میوو په زرګونه ونې ولاړې دي چې هر کال د ساتلو لپاره قومي ناغه لګول کیږي او ورته ناغچین ټاکل کیږي. دغه ځوانان یا ناغچین دنده لري چې له ناغې سرغړوونکي پیدا او شورا ته یې معرفي کړي. سو ترې د ناغماتې پر مهال چې د میزان په میاش کې ترسره کیږي جرمانی راټولې کړي. د وامه قدیم کلی اوسیدونکي محمد میران ازادي راډیو ته وویل د ناغو او قومي تړو په وسیله د باغ ساتلو دود ورته له هغه وخته ورپاتې دی چې نورستان د کافرستان په نوم یادېده او نیکونه اسلام نه و منلې. د هغه په وینا چې د کفر په وخت کې له ناغې سرغړوونکي ته د مرګ سزا ورکول کېده او د پروګرام په نوم له یو هسک کمر څخه بلاندې غورځول کېده.
کوپر په وخت کې خو د یو ځای دی دلته پروګرام نومېږي، دا هغه ځای نه خلک کته ارتول چې چا تعرض کړی و، ښځه وه او که نر و.
محمد میران وایي د باغ میوو ته کارغان زیات زیان رسوي، نو په همدې اساس هر یو ځوان دنده درلوده چې شورا ته د کارغه سر او یا هم هګۍ راوړي او که کوم ځوان به دا کار ونه کړو نو هغه به هم ناغه کېده.
اول پسرلی کې چې یو شورا دلته دارېدله د خلکو به تقریبا هر سړی چې زلمیتوب ته رسېدلې نو هغه به یا به یو دانه اګۍ او یا د کارغه سر به راوړل کرانه ول، هغه به هغه د وخت حساب سره جریمه کېدله.
د واما ولسوالۍ یو بل قومي مشر انجینر محمد عیسی وحدت راته وویل هغه د پروګرام په نامه کمر او هغه ځای لیدلې چې ورته به د اندربن له ناغو سرغړوونکي غورځول کېدل چې د غورځول شوو کسانو هډوکي په خپلو سترګو لیدلې دي.
د کوپر په وخت کې دا ناغه ډېره شدیده وه او ډېره سخت مجازات دي لرل، چا چې به د دې باغ خصوصا بالغ کس به د خپل باغ میوه هم بې وخته وخوړله چې ناغه به نه وه ماته او په هغې به شاهدان تیر شو. نو هلته یو ډېر غټ ګړنګ دی چې هغې ته پروکام وایي، پروکام هغه کس به د دغه پروکام نه کته غورځوه چې اوس هم هلته د پروکام لاندې سړی وګرځي. د اړوکو اثار شته دی چې انسانان وړوکي زه خو تقریبا دغلته ډېر څلوېښت کاله پخوا دغه ځای ته ورغلی یم، د پړوکام لاندې هلته اړوکې پراته وو ما پخپله لیدلې.
ځایي قومي مشران وایي کله چې نیکونو د اسلام دین ومانه نو د کافرستان نوم په نورستان بدل شو، د ناغې دود په خپل ځای پاتې شو خو سزا یې راکمه شوه. بیا هم محمد میران
چې کله دا خلک مسلمان شو تقریبا سل او څه اضافه تر کیږي کنه چې دا خلک اسلام باندې مشرف شوی دي. بیا لکه معلمین غوندې ملایم راغلی دلته هر جماعت ته جماعت جوړ شوی او مقرر شوی چې هغوی دین تعلیم دی خلکو ته وښایي. بیا هغه ویل چې دا خو ظلم دی، دا کفر وخت خبره خو تیر شوی دی، ناغه کې که چا تعرض کړی او د هغې نه یو غوا واخلی.
د دوی په وینا که چیرته یو ماشوم او نابالغ انسان د ناغې پر مهال د باغ میوه راوشو کوي نو د هغه کورنۍ څخه لس کیلو غنم او یا جوار اخستل کیږي څو په راتلونکي کې دا ډول سرغړونه ونه کړي. د اندربن پر میوه د هر پسرلی په سور کې ناغه لګول کیږي او د میزان میاشتې په اخیری شپو ورځو کې ناغه ماتیږي چې نر او ښځې د میوه راټولولو لپاره د میلې په بڼه باغ ته ځي او له کومو کسانو څخه چې په ناغه کې څاروي راوړل شوي وي هغه حلالوي او په شریکه په باغ کې خوري.
افغانان د نږدې نیمې پېړۍ جګړو ډېر مسافر کړي دي، کله له جګړو او ناامنیو نورو هیوادو ته ځي، کله بیا په کار پسې پیسې رابډ وهي او وطن پرېږدي. د افغانستان له هغو ولایتونو څخه چې خلکو به یې د سولې په کلونو کې لا هند ته سفرونه کول او تر بنګال او آشام پورې به تلل یو هم غزنی دی. د سفر پر مهال بیلابیل رواجونه شته. په دې راپور کې مو زما همکار د غزنی له دودونو خبروي.
پټ بپ خپل زته روان در دنا چات بن وایم دزړ هلونا ززا په مخا دزیلی ګلونا
غزنی د افغانستان هغه ولایت ته چې لا یې هم د سختو جګړو نامنو یو مسکینه او یا هم د خپلې ناوې د ولور ګټلو په مخه ډیری ځوانان مسافرۍ ته مخه کوي. خو دا چې دغه مسافر له کوره د وتو پر وخت له کوم حالت سره مخ کیږي بیلابیل دودونه لري. دوی په دغه وخت کې له مذهبي، کلتوري او ټولنیزو دودونو وروسته د سفر لومړی ګام پیلوي. دا غزنی ګیرو ولسوالۍ اوسیدونکی شاعر، لیکوال او ژورنالیست عبدالمجید جلان وایي د کورنیو د غړو له ژړاګانو، دعاګانو او بیرته په خیر د راغبرګیدو په مخه د نظر منلو تر څنګ د دوی په سیمه کې د مسافرۍ درې دودونه ترسره کیږي.
مور پلار په چمبه وږي، دویم اوبه پسې توی تسوی په مخه رڼا سي، او درېیم ته مازګره پر جای نجار کوي، ځکه دی وایي چې مسافر له کوره وتلی دی نو ښه نه ده چې جای جارو کړه هغه په بد شګون باندې نیسوي.
سفر خدا دی تبخیرے روانہ اللہ ودری کا لال اچھے او بدر پر سیوا چھم ودری کا لال اچھے او بدر پر سیوا چھم لپی لپی وین
پ مسافر اوپس درنو بو شندل جای نجارو کول او دا مور پلار لوري په چمبا وهل کې د ګیرول سوالي ترڅنګ د غزنی ولایت په ډیرای سیمو کې رواج لري. خو دغه ولایت د قرباغ ول سوالي وسیدونکو لیکوال، شاعر او خبريال رحمت الله مرجان خیل بیا د خپل سیمې د یو بل دود یادونه کوي.
یو هغه ډیر ښه دود چې زموږ تاسو ته زموږ په سیمه کې، هغه قرآن شریف په تازر کې اچوي، د ورو په سر باندې دوه نفر نیسي، مور لا پلار لا ورور، د درای ور تر قرآن شریف وځي راوځي او بل اخر اجازه ورکوي خو ته په معنی ورچختي.
فرشتنی افغانی ټولنه چې د دودونو له لحاظه تر ټولو غنی ګڼل کیږي، نو د غزنی مقر ولسوالۍ اوسیدونکو خبریاله خدیجه روحانی هم په خپل سیمه کې د مسافرو د تلو پر وخت یو بل دود خبره کوي.
کله چې مسافر ځي اوبه پسې شیندو، خونه نه جارو کوو، سرای نه جارو کوو، ترڅو چې هغه نه یې رسېدلی. بیا هم بل کار هم دمو په کلي کې ډېر رواج ده چې ښځې کوي، هغه دا ده چې کله چې مسافر له کوره وځي، په دې باندې مثال مونږ یو له په غنم په لاس کې چې کله مراوخت کله چې دی وځي، دا داسې پلا پلا په کینو سودا ورپسې شیندو چې دی په خیر سره ورسېږي، او په دې خاطر یې شیندو چې دا غنم خپل د آبادۍ سمبول ده، او موږ غواړو چې همدا داسې آباد همدا سوکاله ورسېږي آرامه.
دا چې د هیواد په ډیری نورو سیمو کې به د مسافرو د تللو پر وخت ځینې نور دودونه هم ترسره کیږي. خو د غزنی همدړو ولسوالۍ اوسیدونکو نجیبه وایي زموږ په سیمه کې هم د نورو سیمو د دودونو ترڅنګ په مسافرو پسې د وړانګې اچول هم دود لري.
زموږ په خلکو کې هم همداسې رواج لکه څنګه چې د نورو خلکو ویلي، همداسې اوبه پسې شیندو داسې نور، خو یو دا کوي چې د شیشې یا د آینې وړانګه پسې چې مخې ته رڼا سي، او لاره نه جارو کوو تر څو هغه رسېږي د قرآن شریف نه لاندې تېرو. بس دغه دودونه په ملک
کې
دا اندړو ولسوالۍ اوسیدونکو نصرالله بیا په مسافرو پسې د حلوا، غړو او تودې ډوډۍ ویشل او خیراتول یادوي.
د موږ په سیمه کې کله چې مسافر ځي، نو دغو د ښه سفر د لرلو په خاطر باندې کوم نظر سي ورکول کېږي، غړی پخېږي، بیا هغه جماعت وړل کېږي او هلته ویشل کېږي. بیا د هغو تر څنګ هغه څوک چې مسافر کللی، د هغو د کورنۍ یو نفر غږ کوي چې پلانکی کللی، د هغو د ښه سفر په خاطر باندې دعا ورته وکړي.
اوسم یو پزړه پوری کیسه. 1922 کال د امریکایي پاتریشیا کوپتا او د دې د کورنۍ لپاره عادي نه و. په دې کال پاتریشیا چې 25 کاله عمر درلود ورکه شوه. لنن تیش کاله مخکې چې کله پاتریشیا کوپتا د پنسلوانیا له پیټسبورګ شاره ترې تم شوه، هیڅ چاته یې څه نه وویلې، نه خپل میړه ته او نه هم خپلو خویندو ته. هغه وخت پولیس ډیر وګرځیدل خو دا ښځه یې ونه مونده، او کله چې میړه له کلونو هڅو وروسته بریالی نشو چې خپل میرمن پیدا کړي اعلان وکړ چې پاتریشیا مړه شوې ده. اوس سینن تلویزیون راپور ورکړی چې پاتریشیا چې 30 کاله عمر لري ژوندې ده. دا د پورتوریکو په یو ټاپو کې د زړو خلکو په لیلې کې ژوند کوي. تر دې اعلان وروسته میړه پسې ورغی خو چې پورتوریکو ته ور ورسید میرمن یې هلته ونه لیده. نوی معلومات ته دی چې په 1999 کال کې د ته داسې ناروغي پیدا شوه چې هر څه یې هیر کړل. نو هغه وخت چې بستر شوی و د روغتون غړي نه و توانېدلې چې له دې سره په خبرو پوه شي او وی پېښني. تر دې مخکې ډاکټرانو ویلي وو چې پاتریشا ورته ویلي وو چې دی په یوې بیړۍ کې چې له اروپا راتله ډېر کلونه تیر کړي. تر دې وروسته د پاتریشا ناروغي زیاته شوه خو یو نیم وخت به د خپلې تیرې زمانې کیسې کولې چې له دې لارې خلکو وپېژندله. او کله چې د دې معاینات وکړل معلومه شوه چې دا هغه ورکه پاتریشا ده. د دې میړه او خویندې دې اعلان ته خوشاله شول او هیله یې څرګنده کړه چې پاتریشا بیرته پیټسبرګ ته ستنه شي. خو پاتریشا وایي چې دا له همدې ځایه چې پکې اوسي هیڅ ځای نه ځي، دا به همدلته وي.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام، هیله ده چې خبه وي او ژوند به مو هم په خیر تیریږي. د دې ونی په خبرونه کې لومړی په دې موضوع خبرې کوو چې ځوانان د زده کړو په مهال څنګه نور فعالیتونه کولای شي چې د دوی کاري تجربه هم ورسره زیاته شي. هم دا ډول دوی په دې مهال باید کوم خبرو ته پام وکړي. د دې ترڅنګ په دې هم غږیږو چې څنګه کېدلی شي ځوانان په بهر کې زده کړې وکړي او ځان ته سکالرشپونه پیدا کړي. هیله ده د خبرونې تر پای راسره وي. په غنو هیوادونو کې محصلان د دې ترڅنګ چې زده کړې کوي د تحصیل په محل په داسې فعالیتونو کې هم ونډه اخلي چې د دوی تجربه ورسره زیاتېږي او لا دې لارې دوی په ټولنه کې ځان مطرح کولای شي. د مثال په ډول د ژورنالیزم پوهنځي محصلان اخبار چاپوي، د ادبیاتو پوهنځي محصلان د مشایرو او ادبي غونډو تابع کوي، د طب انجینري حقوق او نور علوم محصلان د خپل رشتې مطابق سیمینارونه او غونډې جوړوي او دغه سې د هرې برخې محصلان د تیوري کو زده کړو ترڅنګ د عملي زده کړو او کار زمينه هم ځان ته برابروي چې دوی بیا له فراغت وروسته کولای شي په کومه برخه کې چې زده کړې کړي کار هم پکې وکړي. دا کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د محصل قدرت حلیم غږ دی چې د کابل پوهنتون په یوې مشایره کې ویاندوی کوله. دی وایي په دغو مشایرو کې ویاندوی د تجربه ورکړ چې د ډیرو خلکو په مخ کې وغږیږي.
کرام ګډه چې ماته دا چې خلکو سره بلد شماله، ستر سره بلد شماله، میک سره بلد شماله، مخ کې راغنه چې پوهنتون تر شمه په دوه کسانو په مخ کې هم شماله کېده. اوس مې هم یاد چې کوم نه ځل باندې ما ویاندوی کوله زما په څنګه کې زما په څنګه په مشایره کې یو ډول دوه
زاهد کریمزی چې په ننګرهار پوهنتون کې ادبیات لوستي او اوس د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو په څانګه کې ماسټری کوي، د زده کړو ترڅنګ په نورو فعالیتونو کې د محصلانو ونډه مهمه بولي.
د پانتون د ماسلې د وسر سره درس وایو. د پاسون پونم دی مجلې مسول مدیر هم د سفر په نوم اخبار نه هم چلو او د ژوند ادبي بهیر په نوم باندې دی ادبي ټولنې د ادبي ناستو مسولیت هم راتر غاړې وو. نو هم زمان د درس سره د کار نه هم مونږ کول او مغه کارونو د هغه منډه هڅه وشي مونږ په پوهنتون کې یو خو ماسلې چې تر اوسه پورې هم یادېږي چې کلم ورزو استادان درنه کې خلک مو پېښنه یلته او بل دا چې مغه حرکتونه او مغه غونډې وي مغه اخبارونه وشي مونږ ته دا توانایي راکړه چې اوس یو څه کولای شو، یو ځای ته ډاډه ورتلای شو او ډاډه کار کولای شو. نظر له پوهنځي درسونه په دغه برخه کې ډېر څه زده کړي دي. یعنی موږ کله کله ویل چې دغه غونډې دغه ناستې زموږ د پوهنځي لابراتوار دی.
د کابل پوهنتون محصله نازنین بیا د تجربې د ترلاسه کولو ترڅنګ د محصلانو کارونه د ټولنې لپاره یو خدمت بولي.
ګټه خو یو ده چې کله بهر غواړي، یعنی هغه خپل درس خلاص کړي بهر غواړي کار وکړي، دوی یو ښه تجربه به وي. یعنی کوم ستونزه بنه ورته مخکی او بل دا نور ته به ډیر ښه دی خدمت جوګه سي.
هغه ملک سهار د کابل په هنتون لا کمپیوټر ساينس څنګه څخه فارغ شوی. دی وای په افغانستان کې د زده کړو بهیر ډیر پرمختللی نه دی او که محصلان د چپټرونو لپاره د علمي کار ساحې ته راونه وځي دا به د دوی لپاره ګرانه وي چې له فراغت وروسته دی د ښه منصب څښتنان شي. دی په همدې اړه خپله تجربه راسره شریکوي.
دغه ګټه وله چې ما د پانتون پر څلورم سیمسټر کې اپلیکیشن جوړ کړ هغه سافټویر مات په اول دوه درې میاشتو کې لوړ عاید ترلاسه کړم. په پوغه اساس باندې څو له دوهم سیم پر دوه ختم عملي کار وکړ د شپږو میاشتو نو دریم سیم کې ما د دې اړتیا نه درلوده چې زه د خپل خاطر کوره واخم له مور پلار واخم ځکه چې ما خپل لوړ عاید درلوده نو دریم څو قدم خپل دفتر درلود کار مې کول ډیر کسان کار را سره کوي نو په دې اساس باندې د دې خواله دا وسیم ما مخکې له مخکې د مارکیټ اړتیا وي درکړې په هغه اساس مې ځان ور تیار کړ. کچی ته ما پانتون کې عملی کارونه نوې کړې اضافه مهارتونه مانه وي د کړینن له فراغت وروسته به ما خپل سی وی په شرکتو په ادارو باندې کړدول چې ما ته کار را کړی وای کار مې پیدا کړی وای هغه کار چې ډول سم هغه ته لږه کار بنو.
داسې محصلان هم شته چې په یو برخه کې زده کړې کوي او فعالیت بیا په نورو برخو کې کوي. خو دا غو ملک سهار باور دی چې محصلان باید خپل زده کړو ته ځانونه ځانګړي کړي.
خلاص پانتون ته ولاړ سړی تروغو وخت په یو رشته کې پرمختګ نشي کولای تروغو غي برخه ته ځان ځانګړي کړی نه وي. خزو په تخنیکی برخه کې کار کوم زده کړې کوم او فعالیتونه مې سیاسي او نور وي د دې معنی د هیڅ څه خدمت برخه کې پرمختګ نشم کولای. نو په دې اساس مجبور یم د خپل رشتې ټول هغه اصول قوانین یا په حساب دغه نظر کې ونیسم تر څو کولای زم په رشتې کې پرمختګ وکړم. اکثریت کسان چې مارکیټ کې کار ځانته نسبې د کولای یا ډیر وخت مشکلات رامنځته کوي یا ډیر وخت له کاري سیستم سره جوړ نه راځي همدا دلیل دی چې څه دغه وخت په برخه کې زده کړې نه دي کړې او څه د فعالیتونو لري هغه د دې رشتې مطابق نه وو نو دې نه هغه خاص جوړ لازم نه لدی خو سره جوړ لازم.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
لازادی رادیو څخه د تانې څنګه خبرونه ته غوښتست درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې له استاد قیس محمدی سره په دې غږیدل یو چې ځوانان څنګه د زده کړو په محل نور فعالیتونه کولای شي او دوی په دې محل باید کوم خبرو ته پام وکړي. استاد ک لمړی د هغو محصلانو په اړه راته وای چې هغه په صنف کې له درس ورها خو ځینی نور فعالیتونه هم کوي دا د دوی لپاره څومره ګټور تمه میدلی شي.
نن د تحصیلاتو نظام د تعلیم او تربیه نظام د نسبت د لس شل کالو مخکې نه ډیر توپیر پیدا کړی دی او دا متفاوت دی. نن په تحصیلاتو کې د یو محصل وظیفه صرف دا نه ده چې دوی په صنف کې کینی نوٹ ولیکي او کتابونه ولولي بلکې د محصل وظیفه دا ده چې خپل نور مهارتونه زیات کی مثلا د تفکر کولو د تحلیل کولو د مکالمه کولو د خلکو ته قناعت ور کولو دغه ټول مهارتونه د محصل وظیفه ده چې دا په ځان کې را پیدا کی او دا قوی کی تر څو دوی پاینده کې وکول شي خلکو سره خی خبري وکي خلکو ته قناعت ور کی او حتی خلکو سره چانزنی وکي چنی ور سره وې او ځان ته قرار دادونه لاسته راوړي. کوم محصل فکر کوي چې زه هرڅه په صنف کې زده کولای شم دا نننی تحصیلي نظام کې غلطه ده او دا اشتباه ده. ځکه نو زه محصلینو ته غواړم دا ووایم چې تاسو د صنفونو نه بهر راوځئ تاسو لاړ شئ په خپله کوڅه او کورو کلی کې چې مکتبونه دي هلته شاګردانو ته سیمینارونه جوړ کړئ هلته شاګردانو ته ورکشاپونه جوړ کړئ دغه شاګردانو استعدادونه لوړ کړئ په خپله لاړ شئ د کمپنیانو سره داوطلبانه کار وکړئ په خپله لاړ شئ کانفرنسونو کې مقالې ولیکئ دا مقالې هلته نشر کړئ دا مقالې هلته ووایئ نورو ته تر څو تاسو دنیا د ځان نه خبره کړئ خپل استعداد لوړ کړئ او هغه کارونه وشي کولای چې هغه موږ په سنفونو کې تاسو ته درس نشو درکوله.
هغه محصلان چې د درس ترڅنګ فعالیتونه کوي هغه باید کوم خبرو ته پام وکړي؟
دا مهمه ده چې دغه محصلین او شاګردان دي د سنفونو نه بهر شي او لاړ دي په مارکیټ کې د نور خلکو سره وغږي په دې باندې ځان پوي کې چې اصلا هغه څوک چې سبا ممکن ما استخدام کی ما ته وظیفه راکې دغه توقعات لمانه څه دي هغه زمانه څه غواړي آیا هغه غواړي چې زه د ورته صرف دی کمپیوټر شاته کینم یو څه دی جوړ کم او کنه هغه دا غوړی چې زه عملا وکولای شم کارونه ورسره وکړم. ډیره مهمه ده چې محصلین دی په یو رشته کې تخصص واخلي او بیا په همدغه رشته کې خپل کارونه ټول منظم کړي. نن هغه زمانہ نه ده چې یو کارمند نه دی دا توقع شي چې دا ټول کارونه وشي کړلای، بلکې وخت دې تر راغلی دی چې هر څوک تخصصي کار کوي، هر څوک په یو وړه رشته کې ځان ته کار کوي. نو که دوی سیمینارونه او کانفرنسونو کې اشتراک کوي، که دوی ورکشاپونه جوړوي، که دوی د چا سره غواړي د طالبانه کار وکړي، دغه ټول د دوی را منسجم کړي په خپل رشته باندې، په هغه رشته باندې چې دوی ورسره ډیر علاقه لري، تر څو وکولای شي چې دوی په خپل رشته کې ناب، نایاب او تر ټولو مستعده محصلین فارغ شي. زه دې محصلین ته وړم وایم چې تاسو کار کول د ادارات سره په رضایی توګه باندې یا په داوطلبانه او رایگانه توګه باندې، دا لاتروس هم ستاسو د تحصیلي دورې یو جز دی. دغه کار کول د دې زمينه مساعده چې تاسو د کاري محیط سره بلدتیا پیدا کړئ، د کاري محیط فرهنګ سره بلدتیا پیدا کړئ، په کار کولو باندې پوهیږئ، او تاسو دا زده کړئ چې د کار په مارکیټ کې خپل ځای څنګه برجسته کړئ، خپل ځان څنګه وښایئ. که دغه دوره تاسو موافقانه تیره کړله او پر رضاکارانه توګم ښه کار وکړه، نو دا بیا د دې تضمین کولی شي چې پاینده کې هم تاسو تجربه ولرئ او هم په ځلاند توګه باندې کار وکړئ.
خپل پوهنتونونه په دې برخه کې څه کولی شي؟
نن ورځ د پوهنتونونو مسؤلیتونه نسبت د لس پنځه لس کاله مخکې نه ډیر زیات متفاوت شوي دي او تغییر کړی دی. دلیل په دې کې دی چې د مارکیټ توقعات، هغه چاته چې موږ د کارمندان لیږو، د هغو توقعات د نن ډیر متفاوته دي. د هغوی توقع دا ده چې زموږ فارغین دي د دې استعداد ولري چې هغوی په آزادانه شکل باندې خپل کار وشي کړلای، دوی ښه مهارتونه ولري، دوی ښه کار وشي کولای، په تخصصي شکل باندې کار وشي کولای. اما متاسفانه پوهنتونونه لا تر اوسه هم په هغه پخوانی حالت کې پاتې دي چې ټول بحث په لیکچر باندې ده، په صنف کې خبرو کولو باندې ده، او هغه خبرې هم ټول استادان کوي، محصلین هیڅ کار نه کوي. نو کده حالت تداوم پیدا کی، ډیری داسې پوهنتونونه دي چې د هغوی محصلین به په مارکیټ کې نه استخدام کیږي، هغوی ته به څوک کار نه ورکوي. د دې لپاره چې دې ته تغییر ورکو، دا د پوهنتونونو مسؤلیت دی چې د لیکچر او د درس په خوا کې د محصلینو توجه اضافي نورو عملی کارونو ته راوړوي. که محصلین په پوهنتونونو کې عملی کارونه وشي کړلای، نو دوی به د مارکیټ توقعاتو ته آمادگی ولري. څه دا دولتي پوهنتونونه دي، څه هم خصوصي پوهنتونونه دي، دوی ټول نن دغه خبره هیره کړې ده چې عملی کار د محصل لپاره ډیر مهم دی. نو زما توقع او زما غوښتنه د استادانو نه، د پوهنتونونو نه ده چې تاسو په خپل اضافي مهارتونو باندې کار وکړئ، تر څو محصلین د خبرو کولو جرأت ولري، د خپل د نظر بیانولو جرأت ولري، د مصاحبه جرأت ولري، د لیکلو جرأت ولري، او د کار کولو جرأت ولري، په یو ټیم کې د کار کولو جرأت ولري، تر څو دغه محصلین ټول وشي کولای په مارکیټ کې په ښه معاش باندې، په ښه طریقه باندې استخدام شي.
هر کال یو شمیر هیوادونه افغان ځوانانو ته بورسونه یا سکالرشپونه ورکوي چې دا سکالرشپونه د لیسانس، ماسټرۍ او دکتورا د تحصیلي دورو لپاره وي. په سکالرشپ کې له محصلانو سره مرسته کیږي چې په وړیا ډول یا هم په ډیر کم لګښت په یو معتبر پوهنتون کې زده کړې وکړي. هر هغه ځوان چې له دولسم ټولګي فارغ وي کولای شي د سکالرشپونو د شرایطو په پوره کولو سره اپلای ورته وکړي او په بهر کې لوړې زده کړې وکړي. په هند کې افغان محصل سید الله برکتزی وایي سړي ریلا رښتیا چې ځوانان له سکالرشپونو ځان خبرولای شي او بیا چې د سکالرشپ په شرایطو برابر وي کولای شي اپلای ورته وکړي.
هغه مسلین کواړي به هرته د لوړ زکل لپاره لاړ شي، هغه د خپل ځانونه د سوشل میډیا نه خبر کی. په افغانستان کې زیات پیجونه دي، ایجوکیشنل پیجونه دي، ته دوی څخه ټول د سکالرشپونو اعلانېږي، او همدارنګه د همو هیوادونو د فانتونو ویب سایټونه دی فالو کوي یا تعقیبوي، ځکه په لومړي ځل باندې د همغه فانتون د کوم لخوا چې سکالرشپ ورکول کیږي هغوی اعلانوي، او دې لخوا نه کولای شي محصلین خبر اوسي او خپل سرچینه مو کې دغه پروسیجر پر مخ یوسي او بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي.
پا په مالیزیا کې افغان محصل رحمت کټوازی وایي ځوانان باید لومړی د خپلو زده کړو رسمي اسناد د سکالرشپونو لپاره تیار کړي او که ضرورت وي بهرنیو ژبو ته دې وژباړي او د اړوندو ادارو تر څنګ دې د بهرنیو چارو وزارت لخوا هم تایید کړي. په ورپسې مرحله کې دې بیا په سکالرشپونو پسې وګرځي.
بله پروسه دا ده چې محصل یا نومان باید د مختلفو سکالرشپونو شرایط ولولي، چون د هر هیواد سکالرشپونه چې ورکول کېږي هغوی خپل او بیل شرایط لري. که چېرته کومه ستونزه وي، مشکل وي، هماغه سکالرشپ یا برج چې تاسو نوملیکنه ورته کوئ په هغه برخه کې تجربه لري یا مخکې تللي وي، پکې له هغوی سره مشوره وکړئ، پوښتنې ورڅخه وکړئ او مرسته ورڅخه وغواړئ، تر څو پورې هغه کوم شرایط چې د مختلفو برسونو دي هغه تاسو ته تشریح کړي او تاسو بالاخره وکولای شئ چې د پروسې پیل په کامیابۍ سره وکړئ.
نورالحق حیدر انګلیسي ژبه د سکالرشپونو د ترلاسه کولو مهمه کلي بولي. د نوموړي په وینا ډېر پوهنتونونه له امتحان مخکې د سکالرشپونو لغوښتونکو د ټافل او آیلتس نمرې هم غواړي چې که څوک یې ونه لري په لومړي ګام کې له سکالرشپ څخه محرومیږي.
دوی د انګلیسي خپل امتحانونه دي، په دغه امتحانونو کې به د هر پوهنتون هر بورس سکالرشپ خپل معیار لري چې زما دومره په ټافل کې د دوه امتحانونه دي چې ټافل او آیلتس دي، وایي چې زما په ټافل کې دومره نمرې په کار دي، په آیلتس کې معادلې دومره نمرې په کار دي، دغه امتحان ضرور دی. شرط یې لیکلی که د چا دغه امتحان نه وي ورکړی دا نمرې نه یې اخیستې معنی مستحق نه دی.
نصرت الله روان چې دا مهال په روسیه کې زده کړې کوي وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د نمرو فیصدي او نور ټولنیز فعالیتونه هم مهم بلل کېږي.
د دوی اکاډمیک بیکګراوند چې کېږي چې د دوی فیصدي څنګه ده، مثلا مکتب کې او د لیسانس په دوره کې د دوی فیصدي څنګه ده، او د دوی سوشل بیکګراوند یا سوشل اکټیویټي چې دا ډېر مهم دی. اکثریت هیوادونه دی ته ګوري چې یو محصل صحیح ده چې هغه لایق وي، هغه به ښې نمرې لري په پوهنتون کې، ولې دا په اجتماع کې څنګه دی، دا کوم فعالیتونه لري، نورې د ځوانو کوم خلاقیت کړی دی. نو ځوانان باید یو فیصدۍ ته باید متوجه وي. د دې په څنګ کې باید دوی یعنی په اجتماعي بخش کې هم دوی باید فعالیتونه ولري.
ننګیالی اتل چې د امریکا په فولبرایټ امتحان کې له کامیابېدو وروسته یې په یاد هیواد کې ماسټري وکړه او اوس د امریکا په ماساچوسټس پوهنتون کې دکترا کوي، د سکالرشپونو د ترلاسه کولو لپاره مهمه خبره د ځوانانو ټینګ عزم بولي.
ما څلور ځله وروسته د غینا د فولبرایټ بورسونه تشید امریکای بورسونه دي، څلور ځله ما سر په سر درخواستي ورکړم، څلورم ځل زه پکې کامیاب شوم. په لومړي ځل کې خو زه د انټرویو ته سټیج لاړم، هغه څنګه چې دوی د ما نه پوښتنه وکړه هغه د قناعت وړ نه و. په دوم کال زما په اپلیکیشن کې ستونزه وي او په دریم کال په ریکمنډیشنو کې زما ستونزه وي، خو په څلورم ځل بیا داسې سراغه شو چې زه پوه خورته چمتوم چې په انټرویو کې څه پوښتنه کېږي، اپلیکیشن څنګه په درست شکل او څنګه درست ریکمنډیشن لیټرونه زرا واخلم له استادانو څخه. نو ځوانان ته مې قاطع پیغام دادی چې شاید تاسو یو کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دوهم کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دریم کال اپلای وکړئ هم پاتې راشئ، په څلورم کې به کامیابیږئ، لاره یې درته پیدا کیږي. او ځکه نو اول شرط په دې کې قاطع اراده ده. نو کله چې انټرویو کې زه هغه د ماستری بورس ته ووتلم هغه ته مې ورته وویل چې اوس مې څلور ځله اپلای کړی، د شلو هم د هغې نه به مخکې ځو خو پرېږدم مې نه.
ننګیالی اتل وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د غوښتنلیک یا اپلیکیشن لیټر په سم ډول لیکل ډیر مهم دي. د هغه په وینا ځوانان باید په خپلو غوښتنلیکونو کې د پوهنتونونو ادارو ته ثابته کړي چې دوی وړتیا لري او غواړي د مهمو کارونو د کولو په خاطر لوړې زده کړې وکړي.
دوه رقمه دي، خصوصا د امریکې د ماستری بورسو ته دوه رقمه هغه دوی غواړي چې یو سټډي ابجکټیو ایسه دوی ورته وي او یو پرسونل سټیټمنټ. په پرسونل سټیټمنټ کې هغه د یو کس هغه د ژوند او د هغوی د رهبریت قصه ده چې څنګه په ثابت شکل هغه ولیکلی شي. او زموږ و تاسو ملک خو چې د جنګو ځپلی دی، هر یو پکې فوق العاده قصې لري. هر ځوان داسې ځوانان شته همدا اوس په کلیو کې چې دوی خپله درس وي، بیا په څنګ کې ځي نورو ته درسونه ورکوي، یا مثلا د سپورت یو هغه جوړ کړی دی، دوی ډېر ښه هغه لري، دا باید جوړ شي. د بل چې دا سټډي ابجکټیوز ده، هغه خاص د هغه علمي اهداف مسلکي اهداف دي چې تاسو ولې په دې برخه کې علاقه پیدا کړه. مثلا یو څوک غواړي د زلزلې په برخه کې زده کړه وکړي، د موږ او تاسو ملک هم د زلزلو په بزون کې د زلزلې کېږي، دوی کولی شي د داسې تجربې نه هغه کې چې مثلا یو وخت کې زلزله شوې وه تلفات ترو یا زلزلې متواترې دي، دولت هم څه نه شي کولای او موږ هم په دې نه پوهېږو په ډېرو مسایلو باندې. نو څنګه کولی شي دا دوی د علمي پلوه مسلکي پلوه دا موضوع ولولي؟ په دې کې کولی شي دوی هغه مضامین چې دوی لوستي مربوط دي خپلې تجربې سره یو ځای کړي او د هغه اداراتو سره چې زلزلو مربوط دي دوی کار کړی کنه. نو دا به کمیټې لپاره په دا ډېره په زړه پورې مسله وي.
ساندې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اوري؟
درنو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې له شای ابراهیم سره غږیږو چې په انګلستان کې لوړې زده کړې کړې او یو وخت په افغانستان کې د انګلستان د سکالرشپونو یا چیوینینګ بنسټ مشر هم و.
هر بورسیه پروگرام خپل ځانګړي پروسی لري. مثلا کتا سیز د شیپنینګ پروگرام ته اپلای کوي ماسترۍ د پاره غته چې دوه کاله تجربه غواړي، باز په برنامه دي شاغي تجربه نه غواړي، فرق دي. خو هغه په عمومي ډول دا ده چې یو خصاصي باید دغه د فراغت نمرې خې نمرې بیا ته اصل نه وي. په دې کې هم باز بورسیه پروگرامونه په دې کې هم کم نسی سختی نه لري چې څومره باید چل نه وي. یو اړتیا چې ټول بورسونه کې مهمه ده د انګریزي شوبې ده، تر ټولو مهمه ده چې تاسو انګریزي شوبې باندې برلاسي اوسئ. خپل اکثره ځوانان نه پښتنه کوم چې کله دوی د بورسیه پروګرامونو په اړه مانه پښتنه کوي نو مات ورته مې چې انګریزي څنګه ده ماته چې گزاره کوي، نو په گزاره حال انګریزي باندې بورسیه پروګرام نه ګټل کیږي. تاسو باید په ژبه باندې حکم یا ساقل اندوم نه وکول شي چې تاسو امتحان ته ځي او تاسو یو مقاله ولیکي، تاسو یو دوه درې پانی او یو مقاله ورته ولیکل شي. بل دا چې باز بیا معیارونه لګ ډیر سختي، مثلا تاسو نه ټوفل او آیلټس غواړي چې دا نړیوال سټانډرډ باندې امتحانونه دي، خدا اکثره د ماسترۍ پروګرامونو د پاره په لیسانس په برنامو کې بل خصوص هندستان او پاکستان هیوادونو کې چې کوم بورسونه یې پاغه کې بیا ډېر داسي دوی خپل د انګریزي امتحان اخلي، خو ماستر برنامه اکثرا په دې کې اړتیا هم دی چې تاسو ټوفل او آیلټس خو پاغه کې هم استثناءات شته دي. بل اکثر هیوادونه په هغه ځوانانو باندې پانګه چونه کې چې دوی دا وړتیا ولري چې په راتلونکو کې ښه رهبران شي، نو په دې برخه کې بیا اړینه ده چې هغه ځوانان چې په ټولنیزو چارو کې فعال وي، مثلا بعضي مدني حرکتونه دي، بعضي ټولنې دي، بعضي ټولنې کې خیر خیګړې کارونه دي، په دې کې چې هغه ځوانان بوختي ده په دې معنی چې دا ځوان چې نن د ټولنه کې سره لدی چې ډېر دنیا نه درېدل ډېر زکړې نه دي کړې، خو ډېر فعال دي. نو که په دې باندې پانګه شونه وشي کېدې شي د الله زیات فعال شي. لبد امر غزمنګ ځوانان چون په خپل رسنیو کې منګه وخت نا وخت د بورشه پروګرامونو ز خپلم شریکوم نور دوستانم پغې د خفغان خبره ده چې ټول معلوماتي لینک ورکړل شوی، ځان نه پازابې شي دوی لار شي مطالعه وکړي، بلکې لاندې په کمنټ کې ته لیکي چې لیسانس په گشته ده کنه شته، ماسټری په گشته ده کنه شته، انګریزي خو په کاری کني. نو چې کله د بورشه پروګرام راځي اړتیا ده چې تاسو خپل لار شي لینک کلیک کړئ، بیا پانه تلار شي معلومات ترلاسه کړئ، بیا غوښتنلیک ولیکئ.
غوښتنلیکونه هم مهم وي د بورسونو لپاره. کومې مهمې خبرې دي چې کله یو غوښتنلیک لیکل کېږي هغه ته پام وشي؟
مهمه دا ده چې تاسو د پښتنې په محتوا باندې په هدف باندې ځان پوه کړئ. مثلا که تاسو نه دا پښتل کېږي چې دراتونکو په اړه تاسو څه پلان لرئ، نو اکثره غوښتنلیکونه چې ردیږي په دغه پښتنې کې ردیږي چې دوی ورته اجازه غواړم راتلونکي کې موین یا وزیر شم. که صحیح ده موین وزیر شي بد خبره نه ده، لوی فکر ده، صحیح ده. څنګه دا د څنګه جواب دوی نشي ویلای؟ اول قدم کې هغه مسلک چې تاسو انتخاب کړی، هغه برنامه چې تاسو انتخاب کړی، هغه نه تاسو خبر اوسئ. نو مهمه دا ده چې تاسو مشخص لستون کې تداو خو چې تاسو واقعا تحقیق کړی ده، او کچیر واقعا زه دغه زده کړې وکم زه کولی شم په افغانستان کې په دغه وزارتونو په دغه ریاستونو دغه ستونزو په برخه کې زه کار کولی شم. نو مهمه دا ده چې کله تاسو کوم سکالرشپ ته ځان برابروي، سکالرشپ د رسیدو نه مخکې تاسو باید دا معلومه شي په کومه برخه کې زده کړې کول غواړي، کوم مضامین غواړي چې تاسو زده کړئ، په کوم شکل باندې زده کړئ، راتلونکي څه پلانونه لري، تر څو کله چې دا واخره اوره سیګنو په یو شپه کې دا پلان بیا نه جوړیږي. نو مهمه ده چې مخکې د مخکې نه باید تاسو په ذهن کې دا موضوع واضح وي.
د امتحان د ډول په اړه کوغه کیکو، امتحان څه ډول وي؟ یعنی دا سه لند ځوابونه غواړي، څلور ځواب سوال نه وي کنه، هغه ډیر تمرکز پدې کوي چې تاسو خپل تحلیل وکړي.
فرق کی اول قدم کې تاسو نه غوښتل لیکونه غواړي، نو د غوښتل لیکونه خپل نمرې وي. نو کله چې تاسو په دغه معیار باندې پوره شئ، دا په دې معنی چې سم په غوښتل لیکونه کې تاسو نه غوښتل دغه په پختنې سناسه تاسو په صحیح شکل باندې ورکړ دا نو روس سره د انګریزي امتحان د انګریزي امتحان کې تاسو نه ټوفل او آیلټس خلاف معیاري امتحان نه لاغه د پاره کول شه تاسو بازار کې کتابونه واخلې پریکټس وکړي ځان ورته آماده کړئ خپل وخت وخت سره ځان ورته تیار کړئ په دې کې سلور جواب سوالونه د ګرامر په اړه په دې کې د لیکلو یو برخه چې تاسو موضوع در کې تاسو هغه لاند موضوع باندې په ورک ټاکل شوی وخت کې لیکلو کې پس تاسو وایي چې تاسو 200 تورو کې یا لغاتو کې تاسو یو مضمون لیکي د افغانستان او هندستان د اړیکو په اړه نو تاسو باید وکول شئ دا موضوع تحلیل کړئ خپل مضمون شروع کړئ ختم کړئ او هغه ټول پښتنې چې دوی تاسو ته کړی دا تاسو په کې جواب کړئ بعض جملې چې مثلا تاسو ته ګډوډي کړی تاسو وایي دا جملې بیرته په ترتیب کې جوړ کړئ او دا چې جملې جوړ کړئ چې مفهوم ولري نو فرق کې امتحانونه خو د شاچ انګریزي زی ټول امتحانونه تقریبا یو رقم دی خو دا پر مشکل نشته
درنو اوریدونکو دا ول دی ونی د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه تر بلې ونی خو وخت ولري
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونی ز خبرونه
د سلام پوړندې کول سره د نن ورځې درسي ساعت خبرونه تمو هرکلی کوم نن د شنبې ورځ ده او په درسي ساعت کې د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د جغرافي مضمون ولو یادونه کوم چې د دې خبرونه درسي مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکاري چمتو شوی او تاسو یې آزادۍ رادیو اورئ وکې د لسم ټولګي زده کوونکو نن به خوونکې د جغرافي په درس کې موخته د نقشې څرنګوالی بیان کړي په درس کې به د ځمکې په اړه لاندې معلومات پاورو او دا به ولولو چې نقشه د ځمکې څو اړخونه په ځان کې رانغاړي د درس په دوام به د ځمکې د پیژندلو په برخه کې د نقشې پر ارزښت پوښو دا تاسو او د هم د نقشې په باب د استاد بشپړ درس
نقشه تاسو په هیږي چې نقشه څه ده او په جغرافیه کې څومره ارزښت لري د ځمکې د کورې یا غونډاري د ټول مخ یا د هغې د یوې برخې انځورولو ته نقشه ویل کیږي چې د ځمکې د کورې د درې اړخونو اوږدوالي سور او لوړوالي له پلوه په پوکي دوه اړخیزه بودي سطحه په اوږدو او سور په یو ټاکلي مقیاسي او په ځانګړو نښو سره ښکاره کوي له همدې عمله په نقشه کې رسم شوي بېلابېلې برخې د جغرافیې په علم کې د ډېر ارزښت وړ دي لاندې برخې د یوې نقشې محتویات جوړوي اول د نقشې اډانه د نقشې اډانه یا چوکاټ د نقشې پر چار چاپېره باندې یو پنډ یا پریړ خط دی چې په هغه سره موږ کولی شو د یو نقشې قلمرو اثبات کړو دوهم د طول بلد او عرض البلد کړي یا دایره د طول بلد دایره او عرض البلد دایره چې دې دواړه په نقطه کې تقاطع سره وکړي یو هیواد یا یو موقعیت جوړوي چې دوه دوه دایرو په مرسته موږ کولی شو چې د یو هیواد موقعیت پیدا کړو همدارنګه وخت یې وټاکو او د نورو هیوادو سره د وختونو تفاوت د طول البلد او عرض البلد کړي په واسطه معلوم کړو دریم کانتور کرښه د مکاتور په نامه عالم لخوا دغه کرښه رامنځته سولې چې د دوه کرښو په واسطه سره موږ د یو سیمې لوړوالی او ژوروالی معلومولی شو څلورم د نقشې مقیاس یا ځانګړې نښې پنځم ځانګړې نښې شپږم د رنګونو استعمال او پرداز اووم په نقشه کې د لوري ښودنه اتم د نقشې د انځورولو بیلابیل لارې چارې لکه سنوسایډل ترسیم یا ارتسام بزوي ارتسام او دې ته ورته نور د نقشې اډانه د ځمکې یوه ټاکلې برخه چې په نقشه کې ښودل کیږي هغه په یو چوکاټ کې ځای پر ځای کیږي لکه په لاندې شکل کې تاسو دا سور پړیر خط یا غورس خط ووینئ همدغه د نقشې اډانه ده د نقشې چوکاټ په یو پریړه کرشه چې ورسره یو هنري کرشه هم رسمیږي. په دې برخه کې باید هنري مهارت په پام کې ونیول سي. مفهوم دا چې کوم کس چې نقشه ترسیموي هغه باید رسام اوسي. څومره چې نوموړی چوکاټ روښانه او ښکلی رسم شي هومره نقشه په زړه پورې وي. جغرافیایي ټاکلي کمیتونه چې د عرض البلد او طول البلد دایرو ته ویل کیږي نقشې پر مخ موقعیت او ځای ښیي. د نقشې شمال، جنوب، ختیځ او لویدیځ ته دغه د جغرافیایي اوږدوالي یا طول او سور بروالی یا عرض دایرې په نریو کرښو او ځینې وخت په شنه رنګ ځینې وخت په تور رنګ باندې ښودل کیږي چې تر څو موقعیت یې د ځمکې د نورو برخو په پرتله ښکاره کړای شي. د طول البلد او عرض البلد دایرې په ډېر نازک تور خطونو زیاتره وخت ښودل کیږي او د دغو دوو دایرو د تقاطو څخه د هیوادونو موقعیت جوړیږي چې بیا موږ کولی شو چې دغو دوو دایرو د درجو څخه موږ یو هیواد معلوم کړو. کانتور کرښې، دغه کرښې د مکاتور په نامه د یو عالم لخوا رامنځته شولې چې دغه کرښې زیاتره وخت د پوځي تمریناتو یا د جنګ په ساحه کې د انداخت لپاره کارول کیږي. د دغو کرښو په واسطه موږ کولی شو چې د یو غونډۍ یا لوړې برخې لوړوالی ځان ته معلوم کړو. دغه کرښې په نقشه کې د یوې سیمې لوړوالی شي. کانتور به موږ دغه نږدې لوړه سیمه معلومو یا هر ځای چې موږ لوړوالی ټارګیټ کړو کولی شو چې د نورو لوړو سیمو څخه دغه کرښې واړو او همدغه کرښې دي چې د ځمکې جوړښت د لوړوالي له پلوه څرګندوي. مکیاس، مکیاس د نقشې د فاصلې د تناسب د ځمکې پر فاصلې ته مکیاس وایي. معنا څنګه؟ معنا د نقشې تناسب د ځمکې پر تناسب عبارت له مکیاس څخه دی. مکیاس لغوي معنا حد دی. دلته موږ دا معلوموو چې په نقشه کې یو ملي متر فاصله د ځمکې د څو زره کیلومتر سره مساوي کیږي. موږ په نقشه کې دا معلوموو چې د ځمکې 5000 کیلومتر یا 6000 کیلومتر فاصله که چیرې موږ غواړو معلومه کړو په نقشه کې موږ باید دا د 1 ملي متر یا مثلا 1 سانتي متر سره مساوي کړو. نو موږ وایو چې دغه نقشې مکیاس چې دی یو پر 1000 کیلومتر دی. معنا دا چې په نقشه کې 1 ملي متر د ځمکې د 1000 کیلومتر سره مساوي دی. مکیاس د نسبت په شکل ښودل کیږي، د تناسب په شکل ښودل کیږي، د ګرام په شکل ښودل کیږي چې موږ کولای شو چې هیڅ داسې نقشه معنا نه ووینو، یعنی بې له دې چې یو نقشه مکیاس ونه لري هغه نقشه نه ده. هر نقشه ځانګړی مکیاس لري او بیا موږ کولای شو چې د هغه څخه د هیوادونو موقعیت په اسانۍ پیدا کړو.
درنو زده کوونکو، کتر اوسه په ورځنی ژوند په ځنګړې توګه د جغرافي په برخه کې د نقشې پر ارزښت نه پوهیدو، نونن د لسم ټولګي د جغرافي په لوستلو سره په دې پوښو چې پر نقشې پوهیدل څونه مهم دی. بلدا چې پر نقشې پوهیدل ځینی ځنګړتیاوي لري او دا ځنګړتیاوي هغه محل درکېږي چې موږ د ځمکې پر نقشې د ښکل شویو کرښو د ځنګړنو په باب ښه پوښو.
درسي ساعت لا وم تر دو لسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلي کی. دا خبرونه هر ونی له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
مننه چې تر دې دمه درسي ساعت ته وګیاست. د ولسم ټولګي د جغرافي په درسي ساعت کې نن د انسانانو په ژوند، په ځنګړې توګه د ټکنالوژي په زمانه کې یو مهمه مسأله لولو او هغه برېښنا ده. خون کوي بنن موخته حرارتي برېښنا بیان کړي. دا چې حرارتي برېښنا له څه شي تولیدېږي او آیا د حرارتي برېښنا د تولید لپاره وسایل او مواد په افغانستان کې هم شته، دا به هم وورو چې په صنعتي عصر کې له حرارتي برېښنا څخه استفاده ډیره شوه، خو د حرارتي برېښنا تولید په وروستیو کلونو کې د چاپیریال لپاره ګڼې ستونزې هم زیږولي. د حرارتي برېښنا د ګټو او منفي اړخونو په اړه بل ډېر لخون کې واورو.
حرارتي برېښنا لکه څنګه چې نوم حرارتي برېښنا ده، همداسې دی د طبیعت د منابعو د حرارت څخه په وجود راځي، لکه یو شمېر د سون توکي، ګاز، نفت او دې ته ورته نور. کله چې هغوی وسوزول سي نو په نتیجه کې حرارتي برېښنا لاسته راځي. حرارتي برېښنا د سنتي کارخانو په رامنځته کېدو او پرمختیا کې ډېر لوی بدلون راوست. دا هغه نوی پرمختګ دی چې د بشر په برخه کې شوی دی. حرارتي برېښنا د ډیزلو، ګازو او ډبرو سکرو له سوځولو څخه ترلاسه کیږي. په اوسني وخت کې د حرارتي برېښنا د تولید د فابریکو برخه مخ په زیاتېدو ده. په افغانستان کې هم د لومړي ځل لپاره د امیر عبدالرحمن خان په دوره کې داسې یو کوچنی حرارتي برېښنا په کار واچول شول چې یوازې د ارک د څلویښتو څراغانو یا ګروپونو د روښانه کولو ظرفیت درلود. د حرارتي برېښنا ډېره مهمه منبع د ډبرو سکاره دي چې له هغو څخه په سلو کې 50 برخې برېښنا ترلاسه کوي. د ډبرو سکاره په افغانستان کې په زیاته اندازه سته، نو د حرارتي برېښنا د ترلاسه کولو لپاره د ډبرو سکاره یو ښه بدیل کېدای شي. د مزار شریف حرارتي برېښنا فابریکه د ډبرو په سکرو چلیږي. د حرارتي برېښنا په ترلاسه کولو کې زیاتره له نرمو یا کرډوله ډبرو سکرو څخه کار اخیستل کیږي. دا ځکه چې دا هم ارزانه دي او هم ډیره تودوخه د ځانه سره لري. که یو کیلو او 450 ګرامه د ډبرو سکرو ته تر 2000 کالوري پورې تودوخه ورکړل شي، یو کیلو واټ برېښنا تولیدوي چې دا بیخي زیات غټ رقم دی. که یو کیلو او 450 ګرامه د ډبرو سکرو ته 2000 کالوري انرژي په اندازه تودوخه ورکړل شي، یو کیلو واټ برېښنا تولیدیږي. او موږ الحمدلله په زیاته اندازه د ډبرو سکاره لرو. نو که چیرې د حرارتي فابریکو یا د حرارتي برېښنا په برخه کې سنتي فعالیتونه ترسره سي، نو تر ډېره پورې به زموږ د برق سیستم حل سي. د نړۍ د ټولو هیوادو په واک کې چې کومې سرچینې دي ورڅخه حرارتي برېښنا تولیدوي. د بیلګې په توګه د امریکا متحده ایالاتو کې له تولید شوي ټولې برېښنا څخه په سلو کې 50 د ډبرو سکرو څخه، په سلو کې 14 له طبیعي ګازو او په سلو کې 18 له نفتو څخه ترلاسه کوي. امریکا د طبیعي زیرمو له پلوه زیاته قوي نه ده، او خاصا په سکرو کې. په سکرو کې لومړی روسیا او بیا د هغه څخه وروسته په هغه ساحو کې چې د آسیا برخه یادیږي افغانستان دی، هند دی او پاکستان دی. افغانستان الحمدلله په زیاته اندازه ډبرو سکاره لري. نو امریکا چې داسې ډېر د ډبرو سکاره لري، هم نه خو بیا هم 50% د دې برېښنا د ډبرو سکرو څخه ده. په سلو کې 14 له طبیعي ګازو او په سلو کې 18 له نفتو څخه ترلاسه کوي. په عربي هیوادو لکه سعودي عربستان، کویت، قطر، اردن، بحرین او نورو کې زیاتره حرارتي برېښنا د نفتو له سوځولو څخه ترلاسه کوي. دا ځکه چې هغوی په زیاته اندازه نفت لري، نو ځکه دوی د نفتو د سوځولو څخه برېښنا لاسته راوړي. افغانستان چې نفت لري یا به نه لري، خو که چیرې لري هم رایستل شوي اخراج شوي نه دي، موږ زیات سکاره لرو، نو باید د حرارتي برېښنا د فابریکو په برخه کې ورڅخه استفاده وسي.
هوکې درنو زده کوونکو، د حرارتي برېښنا په درس کې مو ولوستل چې بیلابیل طبیعي مواد لکه ګاز، تیل او د ډبرو سکاره په بیلابیلو اندازو سره یو مشخصه اندازه برېښنا تولیدوي. خوونکي د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د هغو هیوادونو د ځانګړتیاو په اړه راته وویل چې له طبیعي موادو حرارتي برېښنا تولیدوي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 1 ټولګي تر 12 سمه
د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د درسي ساعت په دریمه او وروستۍ برخه کې د دولسم ټولګي د جغرافیه ور دی. د دولسم ټولګي په جغرافي کې مو تیره اونۍ نجات ولوست او دا دی په دې درسي ساعت کې یو بیل موضوع ولولو. نن به ښوونکی موږ ته د ترانسپورتي وسایلو په اړه وایي. په درس کې ولولو چې کوم وسایل په ترانسپورتي وسایلو کې شامل دي. دا به هم ولولو چې د ترانسپورتي وسایلو پر رامنځته کېدو سره له جغرافیې لحاظه د ځمکې په مخ څه تحول رامنځته شو. د درس په دوام به واورو چې د ترانسپورتي وسایلو پر رامنځته کېدو سره سړکونه او لوی لارې جوړې شوې او د دې لوی لارو جوړېدو د بشر په ژوند کې خورا لوی مثبت تغییر رامنځته کړ.
ترانسپورتي وسایل د ځمکې ترانسپورت اصطلاح هغه وسلو ته ویل کېږي چې د ځمکې د وچې برخې له پاسه حرکت کوي، لکه د بارولو حیوانات، بایسکل، موټرسایکل، موټر چې په دې کې لارۍ، بسونه، ملي بسونه او ګړندي موټرونه شامل دي، او اورګاډي له ټولو ډولونو سره. د دغو وسلو په اختراع سره د سیمو او هیوادونو ترمنځ واټن لنډیږي. هغه واټنونه چې کاروانونو په اونۍ کې وهل اوس د دې وسلو په مرسته څو ساعتونو ته رالنډ شوي دي. همدارنګه د دې وسلو څخه په ګټې اخیستنې درانه تجارتي مالونه چې پخوا یې د لېږدېدو توان نه و اوس په اسانۍ لېږدول کېږي. بایسکل د ترانسپورت ډېره ګټوره وسیله ده. هره ورځ په نړۍ کې په میلیونونو انسانانو ورڅخه ګټه اخیستې او اخلي. آن دا چې په ځینو هیوادونو کې یې د بایسکل د چلولو لپاره ځانګړي جادې هم جوړې کړې دي. د لومړي ځل لپاره بایسکل یو انګلیسي فو کانت دوسواک په 1900 میلادي کال کې اختراع کړ چې لومړنی یې دغه ډول شکل درلود چې دوه څرخونه او یو چوکاټ یې درلود. اوس د نړۍ په هیوادونو کې په سلګونو ډوله بایسکلونه جوړیږي چې نه یوازې ترانسپورتي وسیله ده بلکې د سپورت لپاره هم ګټور دی. د سون مواد نه لګوي، د استوګنې چاپریال نه ککړوي. د چین د خلکو د ځمکني ترانسپورت زیاته برخه په تیره بیا په ښارونو کې بایسکل جوړوي. زموږ هیواد ته بایسکل له موټر څخه مخکې د امیر حبیب الله خان د حکومت په وخت کې وارد شو. تاسو په تصویر کې وینئ چې لومړنی هغه بایسکل چې جوړ شوی دی دغه جوړښت دی، او بیا وروسته چینایي بایسکلان چې ډیر وخت په افغانستان کې خلکو استفادې وړ وګرځېدل همدغه بایسکلان دي. بلې وسیله چې له موټر سره ورته ده خو د کوچني ماشین په مرسته چې لږ تیل لري خوري فعالیت کوي د موټر سایکل په نوم یادیږي. د 13 میلادي پیړۍ په دویمه نیمایي کې د بخار ماشین په کاشتوره سمنګتن د انتقالولو یو وسیله جوړه کړه چې د بخار په واسطه حرکت کوه چې دغه لومړنۍ جوړ شوي موټر ګڼل کېږي. په انګلستان کې زیاتې انتقالي وسیلې جوړ شوي خو د ډبرو سکرو د لګولو له امله زیات لوګی کاوه او تخنیکي نیمګړتیاو له مخې زیات ټکرونه کول. په لاندې تصویر کې تاسې لومړنۍ موټر وینئ چې د سمنګتن لخوا جوړ شوی دی. د 19 پیړۍ په نیمایي کې داسې موټر اختراع شو چې په نفتو یې حرکت کاوه. زموږ په هیواد کې مستر دین د برتانوي هند د خارجه چارو وزارت سکرتر په 1904 میلادي کال کې په کابل کې چې کله یې کابل ته سفر کاوه د نورو سوغاتونو تر څنګ یوه اراده موټر هم امیر حبیب الله خان ته ډالۍ کړ چې 700 سټرلینګ فونډ ارزښت یې درلود. په هغه موټر کې چې د تیلو پر ځای لرګي هم سوځېده او ماشین ته حرکت ورکاوه. اوس موږ هیواد ته بیلابیل ډولونه موټرونه وارد شوي دي، لکه بار وړونکي موټرونه، لارۍ، د طبیعي ګاز او تیلو ټانکونه، کوچني او لوی بسونه او ګړندي موټرونه چې د نړۍ د ډیرو عصري کمپنیو څخه راوارد شوي دي. تاسې په تصویر کې لومړنی موټر وینئ چې د بخار د ماشین په واسطه څه وخت چې به د بخار ماشین ته ډبرو سکاره واچول شول بیا یې حرکت کاوه. د اوسپنې کرښه د همنقل لپاره ډیره مهمه وسیله ده. داسې ریل ګاډي اوس ته چې په برق سره چلیږي په 1915 هجري شمسي کال کې په افغانستان کې د امیر حبیب الله خان په دوره کې بلکې د امیر امان الله خان په دوره کې لومړی ریل کرښه جوړه شوه چې د دارالامان ماڼۍ او شاهي د شمشیره زیارت ترمنځ یې فعالیت کاوه. په افغانستان کې اوس هم زیاتې د ملي بسونو تصدۍ ګانې فعالیت کوي چې دغه تصدۍ ګانې د خلکو دپاره، د اتباعو دپاره یا د ملت دپاره د ترانسپورټ په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کوي او افراد په اسانۍ سره کولی شي چې له یوې نقطې څخه بلې نقطې ته ولاړ شي او خپل روزمره چارې په اسانۍ سره تنظیم کړي.
په دې هیله چې نننی درس تاسو سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي، په همدې هیله به د جغرافیې په راتلونکي درسي ساعت کې د لسم ټولګي زده کوونکي د ځمکې د جوړښت په اړه درس ولولي او ښوونکی به ورته ووایي چې ځمکه له څو برخو جوړه ده. د یولسم ټولګي زده کوونکي به د قانونو د درس په سلسله کې د یوې قیمتي ډبرې په اړه معلومات واوري او په وروستۍ برخه کې به د دولسم ټولګي زده کوونکو ته د مهاجرتونو په ګټو او ځانګړنو درس وړاندې شي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پر روانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي.